لس بجه شوی زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه کې به واوري چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. له هر څه مخکې پا مکلی خبرونو ته تاکل شوی چې نن په مسکو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو پلاوی خبرې سره وکړي. ولسمشر اشرف غنی وای د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په ملي بحث کې د ژورنالیستانو ونډه مهمه ده، او امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د پیکینګ او واشنگتن د اړیکو د ښه کولو لپاره په غونډه کې په لفظي شخړه کې ښکیل شول. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوه غړې حبیبه سرابي وایي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. میرمن سرابي دا خبره ازادۍ راډیو ته په یوه ایمیل کې لیکلې. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو همدارس د کوربه هیواد روسیې او د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کنفرانس پر مهال سره ولیدل. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې پای ته رسول ملي بحث ته اړتیا لري، چې د ده په وینا افغان ژورنالستان مهم رول په کې لوبولی شي. ښاغلی غنی پرون د خبریال د ورځې په مناسبت په ارګ کې په یوه غونډه کې خبریالان نه یوازې د بیان د ازادۍ بلکې د هیواد د راتلونکي مدافعین وبلل. ولسمشر په دې غونډه کې یو شمیر هغو خبریالانو ته چې د دندې پر مهال وژل شوي د مډالونو او د یوه صندوق له لارې د مرستو اعلان هم وکړ. ښاغلي غني ټینګار وکړ چې د دې مرستو ویش باید عادلانه وي.
د شهید خبرنګارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړیتوب ورکول کیږي، او دا ټول د رسانو په مخ کې تثبیتیږي.
افغانستان په تیرو څو کلونو کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و. په تیرو شپږو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون له لسو زیات خبریالان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کنفرانس له لارې وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او تاجکای سیالی سراج الدین مهردین او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دیوید هیل برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ویل چې افغان دولت د اساسي قانون پر رڼا کې سیاسي مشارکت ته او ورلمخه انتخاباتو ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوی اعلامیه له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو په ګډون باید خوندي شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار له پیل وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13مه په لفظي شخړه کې ښکیل شول، او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ښه کولو او د چین د چلند د بدلولو لپاره د امریکا هیلې نهیلې شوې. په الاسکا کې د پرونۍ غونډې پرانیستونکو ویناو چې عموما په دې ډول غونډو کې له څو دقیقو نه زیاتېږي له یو ساعت زیات وخت ونیو، ځکه د دواړو خواوو پلاوو د یو بل پر سیاستونو انتقادونه کول. د دې غونډې لاهم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین هغو قوانینو ته چې د ده په وینا د نړۍ د بې ثباتۍ باعث کیږي او د اویغور مسلمانانو پر وړاندې د چین اقداماتو ته د اشارې په ترڅ کې وټاکه. د ده د څرګندونو پر وړاندې د چین په کمونیست ګوند کې د ډیپلوماسۍ جګپوړي چارواکي یانګ جیچی په ډېره غوسه غبرګون وښود او ویل چې چین په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره سخت مخالف دی. د واشنگتن او پیکینګ اړیکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال سخت کړکېچن شول. متحدو ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزاد اروپا آزادۍ رادیو په ګډون د آزاد رسنیو د ځپلو لکبل و غندله. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا شارژ دافیر کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات لفنی اړخ عملی نه دي او په روسیه کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یو خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غګونو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره دي. د نوموړي په باور د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادي اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اورېدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. د میرمن آسترین په وینا په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیه کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې مهم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسې د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. واشنگټن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شو چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات احمد شیبر او روی.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې له ښکېلو خواوو غوښتې دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونی مخکې تر دې شوې ده چې له شمنې سره سم بټون امریکایي ځواکونه نشتې شل کاله وروسته له افغانستان اوسي. د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوي دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او اوړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي، دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې، د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیبي سرابي آزادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکي غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي، د پرمختګ زمینه برابره شوه.
یک نوع هماهنګي بر تقوی
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي، د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته شوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوهې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندې شي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټول خبرې د کانفرنس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اوربند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یو سولیز چاپیریال کې ترسره شي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
میل آنلاین رسپانی د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې په اړه لیکلي چې روسیې د پنځمې پر ورځ د افغان حکومت استازي او وسلواله مخالفه ډله یعنی طالبان د نورو نړیوالو څارونکو سره یو ځای پر یو میز راټول کړل په دې هیله چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندې کولو سره مرسته وکړي. رسپانه لیکي د مسکو د هڅه داسې مهال کېږي چې واشنگټن او کابل دواړه پر طالبانو د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبان وایي دوی به پر اوربند له حکومت سره د سولې مذاکراتو د یوې برخې په توګه د مذاکرو پر میز خبري وکړي. میل آنلاین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پایل کې هیله وښوده چې د مسکو غونډه به د بین الافغاني خبرو په پرمختګ کې لاسته راوړنې ولري. لیکوال په دې باور دی چې روسیا چې په 1980 کلونو کې یو لسیزه په افغانستان کې وجنګیدل، اوس د افغانستان لپاره د یو منځګړي په توګه بیرته له ډیپلوماټیکو چینلونو مخ راړولی او د افغانستان له بیلابیلو اړخونو سره اړیکې نیسي، چې د مقالې لیکوال دا په افغانستان کې د نفوذ درلودلو لپاره یو هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو په غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په اړه باید تر اوړي پورې مخکې تر دې چې جګړې نور هم زور واخلي یو موافقه وسی. واشنگتن اگزامینر ورسپانی بیا یو مقاله خبره کړی چې نوم یې دی د پینتاګون څارونکو خبرداري ورکوي چې افغانستان څخه د امریکایي قراردادیانو وتل به شایي افغان حکومت له ناوړه برخلیک سره مخامخ کړي. سر له نن څخه د امریکا د هغې ژمنې پوره کولو ته چې افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی شاوخوا 40 ورځې پاتې دي. دا ژمنه د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې په توافق کې سبب و. اوسنی ولسمشر جو بایدن لا تر اوسه نه د پډاګه کړی چې دا ژمنه به پر ټاکلې ضرب لجل چې د می میاشتې لومړۍ نیټه ده پوره کړي که څنګه. ولسمشر بایدن د چهارشنبې په ورځ له ای بی سي ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې دا هڅه اسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي. اگزامینر لیکي د دې ژمنې پوره کول یوازې سرتیری نه رانغاړي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان لپاره د پینتاګون د لګښتونو څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل په دې معنا دی چې 14,000 امریکایي قراردادیان به هم له دې هېواده وځي. اگزامینر لیکي جان سوبکو په دې باور دی چې د دغو قراردادیانو پرته به افغانستان شایي د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. ورسپانې د جان سوبکو هغه څرګندونې هم راخیستې چې وایي که د امریکا متحده ایالات افغانستان له مالی ملاتړ لاس واخلي افغان حکومت به شایي لړنګېدو سره مخامخ شي. دی وایي د افغان حکومت 80% لګښتونه د امریکا متحده ایالاتو او مرستندوی هېوادونو څخه دي چې په هغه کې د ځواکونو معاشونه د تیلو مهماتو او داسې نورو اخیستل شامل دي. سوبکو زیاتوي د دغو لګښتونو نشتوالی به د افغانستان لپاره یو ناورین وي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پالعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د څېړنې ادارې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی. دا واکسین آکسفورد پوهنتون د یو برتانوي او یو سویډني شرکت په مرسته جوړ کړی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې استرازینیکا د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
په اروپای ټولنه کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازینیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظفې کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري چیرنې پیل کړې دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول، چې له امله د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسیناسیون د ورکړې هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازینیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی، لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څېړونکي له همدې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي. په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټي شایي زړه، مغزو او سږو ته ولېشلي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي، ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې پر ورځ ویل چې د استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ ویل چې یو تن مغزي سکته کړې او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغو دواړو 14 ورځې مخکې استرازینیکا واکسین کړی و. د دغو دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازینیکا واکسین یې کړی دی